پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزی روایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت و د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی ویونامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزی را د خبرې پرون سهشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 14مه په غیر دولتي او بهرنۍ کورنۍ موسو کې خزینه له کار منی کړي او ویلي چې اکثره خزي په دې موسو کې کار کوي کاري کول اسلامي حجاب نه مراته و. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنۍ موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي او یونما هم د دسمبر په 14مه ویلي و چې د خپل مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسی دی بدل کړي، له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. غلی کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې اوزوان د دې لپاره په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویرې له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرونې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي دوله تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې روس ته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو د دا غوره وګڼل چې له یو نوي چلن سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېر پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپل د کور سرپرست یم او په سلریش کلمنی باندې کند سه یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هیڅ د نارینه وشتون نه و پکې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د شې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. نړیوالو مسایلو ته به هم دم شو ملتیا مغوار.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم سیړي. د دې وزارت وایند نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکو هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټي پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزې اونجونی پکې له منځنۍ او لوړز د کړمنې شوی او په دولتيانو دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرستر رسونکو مؤسسو سره له کار د خزو پر اکرزولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستر رسولو په وړاندې ځنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام سره په استډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات وورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او خزو در اگرزولو پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم ارزای. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزی وسړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکو هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولې شي او پیاوړی اصولي دریس خپل کی. دی وای دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو لوري په دې ناوړه رامنځته شوی چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازده فیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بلل او لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشران ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له خزو او نجونو د تعلیم او کار د لومړنیو حقونو په خستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نو موږ غوښتنه کړې ده چې نړی باید د خزو د حقونو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسره سون کوم مؤسسو سره د کارکونکو خزو لپاره پر اگرزول سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چي دي هغه ځن سره مخکړي دي. هغه مرسته چې لترلاسه کول پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو د افریقړه پر خزو د دوی په مشارکت ازادۍ او د غږ په خپ کې دوه باندې وبرید دي. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې پنجونو خزو باندې تر ډیره محدودیتونه وضع کړی.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړه په اړه مخته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار بندیز حکم بچړي. همدې مسلې ته به تم شو د بشري حقوقو د نقص او همدارس په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو د حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بلل دي. هو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول امیرمنو باندې سمره دی. زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شربلې ده.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې روسي کې د یو بل فرمان پټراتس کې میرمنې له کورونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نه هدونه چې دلته کار کوو او ډیرې هم د دې لپاره چې نه هدون البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو پټول کې کار سودې ته چې ځینې خزینه کارمندان چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل ماش سره چلاو دي د کار دی بندیدل نو وروسته متاسفانه زه مطمئنه يم چې دوی ډیرو ستونزو سره مخ شوی. هغه جون چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یو فامیل سرپرستی کوله اته کسان لس کسان نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپرست نلری نو د پریمانه د فقر رس په رس مخ په زیاتېدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلی بنفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسي کې بشري حقوقونه ډېر په خورا توګه البته د نقص کېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهې کې شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې. په روسي کال کې مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندیدل، له کار څخه د نجونو او د ښځو راوستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلی ده وی کولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي. متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشي، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دي وشي کولای له افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستې به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریقه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلیده او بل اخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم چې د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې کې کم رنگی کې، او د دې تر څنګ دغه بشری مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خټوب لپاره دغه بشری مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوي سي چې داس یو نه هات او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغو بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 اتسوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ په لور روان وو، د ایران د چابهار لور ته ولېږده و. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونی په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستانی چارواکي د کراچۍ په بندر کې لې وی اونۍ رئیس د افغان تاجرانو مالونو ته لخپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزیا سجرړو ته ویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړی شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانې کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېری جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نو ټول د مرکزی آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بل اخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بل لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لپاره یې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه یې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان لپاره منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټی کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټی کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات درې شپېته یاد کړي وو، خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوي دي. احمد شیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدوی به
جو سیات ورو ستلی ماشي. مننه. د روسي د سامراسمي اوسیدونکو پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوی وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خنډي بریټ کروانه اونې وشل شول. ماسکو خپل پوجان ملامت کړی دی چې له موبایل ټلیفونونو څخه کار اخیست او روسي داسې شک کوي چې شای پوجانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراینی په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسي دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبه په ورځ هغه وخت وشل شول چې په دونسکي د ماکیف کا پر شارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی درش پټ پوځیان په دې بریټ کې وشل شوی دي، خو سې داشمیر نه هتیا شول. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وشل یا ټپيان کړي دي. ازادي رادیو تر اوسه نه د توانیدل چې دا ادعا وي چې کیف کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسي نظامی بلاک ګران چټیر کلی د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوې چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه په ماکیف کا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او لدی عمل تلفات زیات شوې دي. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکران د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتون کې وای چې دا شای د دې پیښې لڅو الهتونونه یو ویلاتوي. په ماکیف کا کې اکثر وژل شوی روسی سرتیری د روسي په جنوب لویدیځ سیمې کې د پرتی سامرا سیمې دي. د سامرا مرکز هم سامرا نومیږي. په دې شار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوی وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګولونه د شار په منځ کې د جګړې لسل سره کې شو. د سامرا په یو بل شارګوټي کې هم ورته مراسم تر سره شول. په یو شمېر کتون کې د روسي پر پوځیانو انتقاد کوي چې ول ډیر پوځیان په یو ځای کې راغونډ وي. د روسي د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي رادیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګند نه ده چې څنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیف کا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. د دا احتمال هم رد نکړ چې شای روسی پوځانه به په خاله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د جنوب پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر خزینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمينه برابروي. د راپور به درته ولرو. اوس په یو لند زن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. لا بریټانیې خبریدونکي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستي اقداماتو سره مقاله لیکلي او په سرلی کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللي. د ورسپانې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللي یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندې پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوی په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی و نوې سلنه وګړي په بیوسلۍ کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره په ختورګي پلوري. د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د
ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو پر کار باندې سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنیسی. دا اثر مقاله لیکوال زیاتوی نشته ټول لوی مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زندول دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتې دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمیرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلی کې طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دی په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړی دي. د ارناشان راپور لمخې سش کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړی دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لاس دکړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون پکې شوی. خو د تهران د پوهنتون د اعلان د افغان جنو لپاره شایعه څون کې نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکومت وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې روسیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان د نن دوی ته د ځکو زمينه برابر شي.
پونتن هغه یو مرحله ده چې انسان ځین سازي کوي. نو د پونتن څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانتا په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد د نن کې نټول محصلینو لپاره برابر شي نو زموږ په نظر دا ډیر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخه جنې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د جنو پر تک تر ثانی امر پوري بندي سو لگاوه. پر دې پریکړه نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنی شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه مسولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولای شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنی سو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښنی څرګند کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یو ځینی سوداګریز مارکیټ وټړه. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځنګړی و ټول چاري د خزو لخوا مختړل کېدل او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تل شوی تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوزل لپاره ځنګړی سوي دغه یو ځینی سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چاري مختبرل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده، په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وې او ښځینه جامې یې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سپېدي دي.
خپل د کور سرپرست یم او په سلرویش کلننی باندې کونډه سیم. د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د شیزو مارکیټ و، هېڅ د نارینه و شتون نه و پکښې کې. یوازې زه نه، دا ګرې ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستي په غاړه وه، یا کونډیانې وې، ګردورې دوکانونه کول نه شه وو، یو حلال روزي مو پیدا کوله. د خیاطۍ په بخش کې مو کار کوي، مو کالي جوړول، مو آډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو، ولې ایست نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوې دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا، موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي، هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو، نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي، نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار وخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو ښه لار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونه هاو ښځې او ماشومان په بازارو کې پکر ته ورکړي.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د پاکستان چې کوم دا سن الله چې کوم خبره کړې د افغانستان په کله کې دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه سیل درازي په افغانستان کې کوم د ماکی کې دا ټول هم دوی کوي. د دوی مقصد دا د افغانستان سره دوی جوړ نسی او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. والسلام په احترام په مخم خان
ولزغه په لافارم د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه ګوښه شي په پړای چاوړای دا اولار موټر شل ډیر سو په یخ شل شل په یخ هم دغه اعتبار څنګه زنګ سواله.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې چاګان یم. دوی د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږي نه، په دا شهرو دایي کې چې دوی د مشران دي راځي نه راځي لري یا به یو تاسو به نه راځي لري چې دا امرونه کوي راځي چې دا ولا چا د خپل تر کېږي مشره د کوم ځای ورته کېږي. دا څه دی د خپل مشران سره دوی د په جام کې د خپل د وطن خلک دي د یو ځای د کوم ځای امر لري د کوم ځای ورته کېږي. السلام.
السلام علیکم. دا آزاد رادیو ټولو کارکوم کاروېدونکو سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې دا چې دا پاکستان خپل یو پالیسی یا خپل دا بریت کړی وي، ځکه چې نړیوالو ته هم دا په ګوته کې چې د موږ هم له افغانستان یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري. سی خلکو ته دا واضح کی سی یعنی اوس دی له خړلې سم وتلې دي او یو څنور اقدامات مو کې پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي خدا هم دی یو غلط پیغام دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی میته راو رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر حقي وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستيال فرانک ایکوزیر وایي په مرستندې ادارو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان لپاره په اوږد مهاله کې ویجاړون کوي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکوزیر د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د ویرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخونزره په کابل کې د لیدو پر مهال کړی دی. د طالبانو حکومت د دسمبر په 23مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو کورنیو موسو کې ښځې له کار منې کړې ویل چې اکثر ښځې په دې موسو کې چې کار کوي اسلامي هچاپ اینه مراته و د افغانستان په خوانی ولس مشر حمید کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپل تیر څو لسیزو پالیسی دی بدل کړي له تهدید او زور زیاتې دی جره وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدن او خواري کول لار خپل کړي. خلک کرزی د وغوښتنه پرون په بیان کې د خپل رسنۍ ولر کړي ده. د دې بیان تر خپل دوه مخ کې ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویل چې د هریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دلې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی. شته طالبان لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یو سرچینې چې د طالبانو لویر نه غوښتل نومي یاد شي ازاد رادیو ته ویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبان ونیو او پرونی په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون ویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ په بلنه په ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته ویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو. خو دا غوره وګڼل چې لیونوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېر پیسې دي چې لوبغاړي تر لاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مولار واپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور می تل خپل میرمن او وړ لور ډبوي او ترټي.
مسلم لري بچل نه کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړ لور دې یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډراما لرو.
ولې ځانې لونه څه خبره ده؟
جونې ملانډي را باندې وهي.
څوک ملانډي در باندې وهي؟
بس ماما پخت نه مکوا ډېرې وسبره ولم.
و اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هوا بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه شي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام شي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سکالې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس می 15 جریبه کښ کړی دی، که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښت خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچ کړي تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوزه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرې خودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. دا چې کسان به خامخا د نشي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختی دې تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا استایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی زنګرتیا ویلری دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښیم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
اروا پوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پیګ دی، کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار مې کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو خبیل ګده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ایتیاد لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. دین بکټریاګان هم د ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم د ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سیګرټس کی، نسوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. یا خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایی رژیم کې شهم زیات اخلي، د ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوړی نه خلک کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پودر ایروین استعمالوي، د مېدی تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د مېدی تیزابیت زیاتی حالت د مېدی د پپټیکل سر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې پامثلا کې خدیش په دوری په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي بکتریا دم دغه ده چې یورین دی او سموکر د نسوار دی الکولیزم دی دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې نو هلته د مېده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تر کېږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه د په پور تر یو ته په پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا پوهې دلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پسوندۍ بڼه پر 13,860 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوري کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشي کوي. دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشي په پریخودلو سره دا خوونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو لارواپو ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځزي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور تور دن نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي. او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو په تلاشه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اوس دوی نوی حتی مثلا خزه مجبوری چې ته هر څه کې ماته مواد پیدا کا بے ادبی دی معافی کا ته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځ زی او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بيخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمنځه تللی یا کمزوري شوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه شهادت کیږم دغه پرمخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بل اخر کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې مالکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلې کړې وي د هغوی نه هم بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه مننه کوي حتی لاسونه یې مچ کوي مونږ داسې ډېر لیدلي ډېر خبر خورد بیا شروع کوي
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوي
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل موتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا تو کالو راهیسې موتاد دی دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر قرار نه پرېږدي دا چې د محمد یعقوب ورور ولی او څنګه موتاد سو او خپل کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده دا به خپل د محمد یعقوب له خولې واورو
کورنۍ مو د سیو چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو په دورم واړو واړو ما یو ورور راغلم د کابل کې بس کار یې کول په کار روزګار کې دلته چې کومه په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته زیان نه ولې چې خپل ښځه ده یو لور ده هغې سره هېڅ ژوند نه ده جوړ هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه ماشومان وهي کلي کې هلکان په تیږو ولي بس زیارت ته رسېدلی وو مو سره هم ډېر بد چلن کولو کور سره مور سره په مور هم وارونه کول وړه لورې ته د یو کال د په هغې بیمار وکړو ګټه وټه ډېشته ګټه وټه هېڅ نه کوي سو وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل هغه بیا کور ته راوړې بله ورځ لاړو هغه کراچۍ هم خرڅه کړه بله ورځ خط وباسلو ښار ته راووتلو په یو هغه کې پرتلون کې پرول بخار کې داسې ګرځېدل مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرستې نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده دومره غټه خبره نه ده سړی وایي خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات چې رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه وروسته مو سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دنه شمه شنه کولای ژوند به ښه وای خپل بچیانو سره خپل کور والا سره خپل فامیل سره او ان شاء الله سبا لاس ته راوړی وي سبا چې پرمختګ کړی وای په جامعه کې دا خو ډیر شاندې لاس کړی کا فزیکی قوت د دې منځه تللی ده کنه ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه دا خراب شوی ده بیر ځکه ناس چا سره خبرې نه سره مړ ژوند نه چا سره تګ را تګ نه یو څو ورځې مخکې کلی کې ما بس کانی را واخې سره زه په کانو وښتلم د سې ډبرې را واخې زه په شان نه په دې ملا کې درس باندې زه وښتلم خو ما ورول زنج دا خو سدي حالت کې دا کنه چې دا اوس دا شایان کوي په دې خاطر بس مام گزارش ورسته کوم زوړه کې کا او اوس بس تنه تیرشه
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې جنو پیغور راکړ دا چې ګلالۍ ته ول جنو پیغور ورکړی دی اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خیر
دی لوری مجاړه
جون یوازې د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی باندې ژړما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنج را باندې وی.
خیر دی اوس مو ژړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته نور جن په شان نیوی کالی غواړم.
سلیم وروره ګلالیم سم خبره کوي، زه ډیره بدمرغه یم، پتوانی کی کند سوما تور سر می دیلا پار سپین کرچی نه یو زوی با می توانسی ما ویل ما و لور با می وسادی خبر نوما چی زوی می پودری کیری او بیا مجده وازی پریشتی
بس نو نصیب با دیده غسیو
اوکی نصیب می خواردی اولادونه می تمره پسا مطرانی کرد
خیر دی خوری مجارا خدای بای پیدا کی
ولی با نجارم یو کار کیږي چې ځوان زوی مې ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نسته.
خیر اوس ژړا بس که، را به شي صبر وکړه.
څنګه به راشي؟
زه یې درته پیدا کوم.
ته یې څنګه پیدا کوې؟
بس خپل وس که ومنو.
نه وس خو مو ټولو کړی دی، ته هم ډېر راسره ستړی شوې خو هېڅ دره کې نه دی معلوم شوی.
ستا خبره سمه ده چې ډېر پسې وګرځېدلو، خو اوس یې مالک سرک پیدا کړی دی.
رښتیا زما زوی چیرې دی؟
په دې نه یم خبر چې چیرې دی، خو د هغه پوډري ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل. هغه پوډري ته به ورشم ګوندې چې یو پته یې په لاس راکړي.
ته ورشه وروره، یو معلومات یې وکړه. زهره مې وچاودله، کونډه ښځه یمه، دغه یو زوی لرم بس.
سمه ده خورې، دا دی همدا اوس ورځم. زوانا و زوانا
با بیا چوک ده چی زمون پا نشکی تیشا وحی وایا چه دیراتا ویلا
ما یو پختنه کولا
وایا ده چشی پختنه دیرانا کولا
ما ویل ته کمالی
او زه کمالیم وایا زما سر چه کار لاری ها
جمیل خوستان دیوالو کنه
او جمیل خو می تنسو کالو اندی والو
زده جمیل مامایم جمیل دایو کال کیگی چه کور تا نده راغله دی کور دی روزی بل سوگ نلری ماویل که دیشی تا تی درک در معلوم وی مور بیچارگه پسی لیوانه شوی دا
ریختیا تا دی جمیل مامایی
هو زی مامایم
جمیل دیر خوال ازوانو خواب سوز
ولی پا جمیل سشوی دی
جمیل دی خدای او بخی
ولی پا جمیل سو شو؟
جمیل یو افت نمخ که زوانی مرک شو
سشه زوانی مرک شو؟ سنگه زوانی مرک شو؟
زو ده یو افت نمخ که دشپیل خواب پا هم دغشی لکی سر نستو او پودر موحل
خانو بیا سو شو؟
پا دی وقتی سیل را گی ما زن را اویست دتا می نارگری جهال پورتش سیل را گی خدای دیر نشو لزای نشو پورتا که دی من دوم رواز ندلود چه پشای کم اولشینی چه خیره او باسم پرانو اوز ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو بیچاره دیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوز ما مرست پواز که نما
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وان کتل و مې بخا درڅ ختلم درته می دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږ دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا وخته خما پوخ کو درته و لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب